پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه چې د امنیتی چارو د مشرانو د استجواب پریکړه پکې وشوه تاسو ته معلومات درکو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه.
د سات مهم خبرونه زه نوریاس نوریا اوروم. په پایل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د 203 تندر قولو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو جوړولو کمپنیو په ګډه تولید کړی دی. بشپړ خبرونه. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانۍ ویان احمد شکیل تاسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي، د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د تشنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د طالبانو د دو الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل:
د ډي سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي، او یو تیاری دی او بم د حمل و نقل توانایی لري، او بله تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي.
ښاغلی تسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی دی. پروان د امنیت قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شو کې د پروان د لویې لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 بیګا نیمه شپه د چارې کار خار عبدیبای سیمه کې شوی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. ښاغلی عبدالله په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. له دې وړاندې ښاغلی عبدالله په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ لومړی پړاو خبرو چې شاوخوا درې میاشتې وخت ونیو یوازې دواړه لوري په د خبرو پر کړن لاره سلا شوې ده. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېر خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل له اصلي وایرس او یافي ساده چټک د انتقال وړ دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ د فایزر بایو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړی چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکې ادارې تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې وه چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پرېکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې بریتانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا تر ډیر فشار لاندې راوستل شوه. دا اداره به دغه راز د موډرنا واکسین په اړه د جنوري په 6مه پریکړه وکړي چې آیا هغه هم تایید کړي که نه. د کورونا وایرس پر وړاندې د فایزر بایو انټیک واکسین ماسریت په سلو کې 95 او د موډرنا په سلو کې 94 ښودل شوی دی. بل توپیر دا دی چې لومړنی باید په منفي 70 درجې د سانتیګراد کې وساتل شي، خو د موډرنا واکسین په عادي یخچالونو کې د 1.5 ورځو لپاره ساتل کېدای شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګېدلې دي. د بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ ستی زیانمن شوی او شاوخوا د هستوګنې سیمې هم یو څه زیانمنې شوې. د عراق د پوځ په خبر پڼه کې ویل شوي چې پرون یکشنبه پر دغه سیمې 8 توغندي لګېدلې. پوځ دا بریدونه د غیر قانوني ډلو کار بللی دی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کار بللی وو.
نوریاس نوری و چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د یو وکیل پر موټر له پرونی موټر بم حمله وروسته ولسی جرګینن په دې اړه چې د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي بحث وکړ. دا موضوع به د جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په پکتیا کې سکل د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتونو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي پکتیا کې ولرل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې د ازادۍ رادیو اونیس بحث خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو راوبلم د خبرونې د لومړی موضوع اورېدو ته. ولسی جرګوي په دې هیواد کې د نامنیو د وروستیو پیښو په اړه به د امنیتي بنسټونو مسؤلان جرګې ته راوبولي او استجواب به یې کړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو له د اندېښنو له څرګندولو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل د امنیتي بنسټونو مسؤلان په هغو ژمنو کې چې له دوی سره یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کړې وې پاتې راغلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
تکل صاحب، د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې تر ډیره آزاد باس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د پیښو پر زیاتېدو باندې متمرکز او زیات شمیر استازو په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښو شدت موندلی او داسې ښکاري چې حالات د امنیتي او استخباراتي بنسټونو له کنټروله وتلي دي. خاغلی رحمانی وویل
شدت عملات تروریستی از دایره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته. کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ به یقین که وظیفه خود را انجام داده نتوانستند. به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تکل صاحب، خاغلی رحمانی ویل چې په امنیتی بنسټونو کې کدری زوف، مدیریتی ناتوانی او د هغو پالیسۍ موجودیت چې بریالۍ ثابت نشوي بیا کتنې ته جدي اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې همدانن له غرمې وړاندې نږدې 10:30 د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته ویښه کې یو ولسي وګړی او یو پولیس ټپیان شوي دي. تیر ورځ بیا د دې ښار د خوشحال خان مینې په سیمه کې د ولسي جرګې د یو غړي خان محمد وردک د موټرو په کاروان باندې موټر بم حمله وشوه چې له عمله یې 10 تنه وژل شول او 250 نور ټپیان شول. که څه هم تیر ورځ د پیښې په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د وژل شوي شمیر نه او د ټپیانو شمیر شل ښودلی و، خو د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح نن د 6:30 په جلسه کې په دې پیښه کې د وژل شوي شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 250 تنه وښود. دا حمله چې د ولسی جرګې په غړي باندې وشول دینه یو ونه یوړان دي. د ولسی جرګې د یو بل غړي په موټر باندې توفیق وحدت په موټر باندې هم حمله شوی و چې نو موړې پکې هدف ګرځولې و مرګ جوړ رامنځته کړ، خو خپل خپل وحدت په دې پیخه کې ورته کوم ځان ونه رسید. که هم د کابل د تیرې ورځې په حمله کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړی دی او کومې بلې وسلواله ډلې مسولیت نه دی منلې، خو د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویل چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کویټ شورا خپلو کسانو ته امر کړی چې په خارونو کې انتحاري حملې او بمی بریدونه. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو له حکومت وغوښتل تر څو د وکیلانو امنیت خوندي کړي.
ډیره مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، د جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده. کریاب صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. فکر کوي د امنیتي د هیواد امنیتي ادارو کوم کارونه نه دی کړی چې باید کړی وای د امنیت د ټینګښت په برخه کې؟
سلام تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو معزز او اوریدونکو ته درنه خوراندې کوم. په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه، د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. او نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخښه کېږي، بلکې خزه ماشومان او د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولی چې هغه د کوم سیاسي ډلې تفلې او یاد داغو خلکو پر ضد باندې دریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه خان محمد وردک پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جدي پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولی شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حداقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو
مخنیوی وکړي. بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي، بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه له وکیلانو او به د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرحه ورکول لري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی په یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه چې دلای شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي. د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کي او هم خپله د په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسکی کراچی ولاړې دي هلته کې دوی تفکیک نشي کولای په همدې ډول ځینې په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاسي پراته وي او پوښتنه ترې نه کېږي. هغه د کوډري په نوم هم دلته یو څوک کولای شي چې خپل هغه وزیر خلک ځای په ځای کړي او بیا د همدې نه په استفادې د خان محمد وردک باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسي جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسي جرګه مجبوره ده د هغو تعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استضاع کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملا ولس ته وښایي چې موږ دغه پلان او دا عملي.
بله کریاب صاحب، زمونږ وخت کم دی، یو وروستۍ پوښتنه که لطفا په لنډو سره ځواب راکړئ چې حکومت وایي د بهرنیو استخباراتو او له شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو که د ولسي جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزوری نه شي؟
نه، د ولسي جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزوري کړي. دا هغوی به غوښتنه دایي چې دوی چې څه وایي باید عملي کړي. امکانات که نه لري ولسي جرګې ته به یې ووایي که دومره امکانات وي، دومره صلاحیت وي، دومره واک وي او د دومره ځواکونو شتوالی باوجود د هغه چې هم د پېښې مخه نه شي نیولی، دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پېښو مخنیوی پرې وشي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادۍ راډیو واورئ.
لپی یو سټډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري، او سم اجمل تورمان ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې وه. ښاغلی رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول دي له کندهاره پایل او وروسته دي د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي. د نوموړي په خبره ولسمشر غنی دغه شان ټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره دې کار وشي تر څو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو کو د صادراتو کچا لوړه کړي. د دې خبره خاغلی غنی دا هم ویل چې متحده عرب امارات، قطر، کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه دي او باید ورته کار وشي. د افغانستان د قانون وزارت اتشپېته قانونه د طلبې دا وړاندې کوي. دغه وزارت وین عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتشپېته قانونو د طلبې موضوع د اقتصاد عالي شورا منلې او تر دې دمه په درویشت ولایتونو کې یو سلاته قانونه ځانګړي شوي چې 800 میلیونه افغانۍ پانګونه پرې کیږي. نوموړي وویل د کوچنیو قانونو د استخراج د ولسي بهیر د پیل تر څنګ خصوصي سکتور ته هم د پانګونې د بهیر د ساده کولو لړۍ په پام کې نیول شوې ده. د قانون وزارت وایي هغو قانونو ته به ډېره پاملرنه وشي چې د دولت خزانې ته عواید راوړي. د نوموړي په خبره د افغانستان د قانونو استخراج به تر ډېره په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د کچې له کمولو، د کاري زمینو د رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا لامل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ وای رو درې نوي افغانۍ او څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو دوه افغانۍ او شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ او پنځه څلوېښت پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او شل پوله، زر هندي روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، ورځو نړیوالې مسلې ته. په داسې حال کې چې د برتانیا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسین پیل شوی، په متحدو ایالاتو کې د دې وبا له کبله د مړینو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی. په همدې حال کې په ځینو هیوادونو کې د کورونا یو نوی ډول خپور شوی چې ویل کېږي د مخکینیو هغو په پرتله ډیر ژر خپریږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسمت څاروان را سره دی. څاروان صاحب
مننه. تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد هلې ځلې روانې دي، واکسین جوړ شوی دی، خو له دې سره سره د دې وبا له کبله په ځانګړي ډول د امریکا په متحدو ایالتونو کې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د بریتانیا صدر اعظم سر له پرون څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن په یوه تلویزیونی وینا کې وویل په لندن ښار او دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل ضروري نه دي. جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایي متخصصان ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډېر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډېر دی. په بریتانیا کې د کورونا د یو نوي ډول له خپرېدو او د دغه هیواد د حکومت د لوري د بندیزونو له زیاتېدو سره هم مهاله د دې وایرس له کبله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړی او د تولید اجازه یې ورکړې. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کېږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د موډرنا نږدې 6 میلیونه ډوز واکسین د متحده ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس موډرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغېزمن دی. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د موډرنا واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د موډرنا واکسین د ساتنې لپاره ډېر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړل. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړو ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اسمت څاروان زما همکارو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د پایل او د کووید 19 ناروغۍ د نوې بڼې د خپرېدو په اړه جزئیات واورول.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په پکتیا کې ساکال د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او د پکتیا مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا څرګندونې په پکتیا کې د کډوالو په اړه یوې نوې جوړې شوې غونډه کې شوې چې جزئیات نجیب الله الوخیل اوروي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤل اسحاق افغان ویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډېر داخلي بې ځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بې ځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزني، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزني کې ولرل. نو تر غزني هم موږ کې سکل داخلي به ځای کېدنې زیات لري.
د پکتیا د ښځو چارو رئیسه نسرین نوریا خیلوایی هغو به ځای شوو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړي ډېری یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخې دي.
موږ سکل زه ډېر د مراجعین چې دي هغه موږ په دغه حصه کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېرې خویندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي. یوه سروې اوسي او څه همکاري چې د دوی سره اوسي یا نقده یا خوراکي توکي هر څه چې ورکول کېږي زه فکر کوم په هغه د دوی دپاره کفایت نه کوي. دوی دپاره باید داسې پایداره داسې برنامې په نظر کې ونیول سي چې هغه سې تر څو پورې د دوی خپل اقتصاد په پښو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبیدالله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپنا موضوع ده. زموږ اکثره پکتیاوال مثلا یوه کورنۍ چې لس نفره غړي بهر ته تللي دي اوس چې بېرته راستنېږي د یوې کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوي دي. هڅه به دا وکړو انشاءالله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د ښارګوټي او د سرپنا موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې سږ کال 1330 بې ځایه شوي کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې غیر غذایي مواد کمپلې ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی د ځای نشتوالی دی.
بل لوري ته د پکتیا په ګاونډ خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانیو کډوالو تر 100,000 ډېرې بایومیټریک شوي کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ رادیو اوري او ځان شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدرمن اوریدونکو ستاسو پیغامونه تاسو لا پیغامونو
ورور از د کونال ولین خبر کوم. دا دوګری کال کی چې موته د مایبن روپۍ نه راکې او واسطو شه د کلیو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه یې هغه تا کتاب چې په سر 5000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماش لا ولا کې. موږ دا مشکل د کونال د بعض مایبن دې دا مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونال ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی. سلام
واحد الله وطن دوست زمل ولایت گریش لو سارے کڑے گا جسیم سنتا سمتماس کیا واول مان دا سنگل کے سلام شبک سلام خدس تا سلام شرکت سلام سرکار دا گئے نہ وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی امور دو پورے چراغ صدائی نہ وچرا رات پا لے کے اور رات سامے کی مور دت دیر وہ سر پہ تکلیف بس پاوت کی مثال ساتھ پا رہی اور بند تو کدا کرا تھا پارے کی بنا لگا تھا ریڈیو سے
حبیب اللہ غم شریک لکندار ولایت سره ساسره پاړی کیم. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید عقلن زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زر سوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو ساقیان ناستی په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله. دغه ځوان خوان د جامع بازور دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، انجرین د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دوه اونیو کې په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لړۍ بیا پیلېږي، خو په دې وقفه کې د سولې په برخه کې دواړو اړخونو څومره کار کړی او په مجموع کې څومره کار شوی په 25 دقیقې اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او کوربه به اجمل اندوی په همدې اړه بحثونه لرو. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د 203 تندر قلور د په لوګر کې وسلوالو طالبانو د دو مهمو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د درو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلور د څلورمې په لیلې واقومندنې ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي، د طالبانو دغه وژل شوي دو مهم غړي د چچنیا ادبادي د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. دا خبره د پروان د امنیت قمندانې د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وکړه. ویل په وژل شوو کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قمندان هم شامل دی. دا چاودنه بیګانی مشپل چارکار خار عبدبای سیمه کې شوې ده. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله چې تاجکستان ته تللی نن په دوشنبه کې د هېواد د پارلمان له رئیس سره وکتل. دا خبره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ستر سلاکار مجیب الرحمن رحیمي څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره د نږدې 800 میلیارد ډالرو پر پلان موافقه وکړه. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده چې د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
دوستانو په 25 دقیقې اونیز بحث کې موز اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په دوحه کې د درې میاشتو لپاره روانې وي، له تیرو څو ورځو راهیسې وقفه راغلې. د وقفې پر مهال د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو د مذاکراتو پر ځای سلام مشورو ته مخه کړې. د طالبانو د مرکشي پلاوي د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ باندې یو هیئت پاکستان ته تللی و. هلته یې له پاکستاني چارواکو سره سلام مشورې کړې او همدارنګه د افغانستان د دولت مرکشي پلاوی کابل کې دی. د افغان ولسمشر په شمول یې له بېلابېلو لورو سره کتلي دي او لا هم سلام مشورې روانې دي. ټاکل شوی ده چې خبرې اترې بیرته د جنوري په 15 نیټه پیل شي، خو په دغه ورځو کې چې وقفه وه څه پرمختګونه شوي دي او څومره تمه کیږي چې خبرې به په خپل ټاکلي وخت بیرته پیل شي، دا او نور مسایل دې سره تړلي په همدې بحث کې څیړو. د بحث کې را سره میلمانه دي په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعاله مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی، او همدارنګه به هڅه وکړو چې په کندهار کې د سولې د هڅو یوه فعاله ډاکټره عزیزه وطنوال هم په ټلیفون را سره وصل شي. له درې واړو میلمنو ډیره مننه کوم. خبرونه ته ستړي مشي احمد صاحب، له تاسو به پایل کو. یاسر احمد زیدار ته وایي چې
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 نیټه د سولې خبرې اترې بیرته پیل شي. افغان حکومت وړاندیز کړی چې دا خبرې اترې دې د نن په افغانستان کې وشي. ولسمشر اشرف غني په کندهار کې وویل چې ښایي کندهار مناسب ځای وي. د حکومت دغه وړاندیز په داسې یو فرصت کې څه ډول ارزوي؟ ولې داسې وړاندیز را مخته کړي؟
سلامونه تاسو ته در دیو ازادي درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته سلامونه علیکم. متاسفانه د افغانستان د سولې دغه پروسه چې نږدې دوه کاله یې ونیول دا هغه څه چې موږ فکر کوو یا په مجموع کې عام خلک ترې توقع لري هغه څه مخکې نه دي، ځکه دا په دوو سټیپونو د هغه اساساتو تر لاندې یا تر سیوري لاندې مخکې دي چې هغه یوې د سیمې په کچه او یوې بیا هم د ابر قدرتونو په کچه موضوعات دي، تر څو چې د هغه خوانه یو ګرین لایټ یا یو شین څراغ دوی ته ښکاره نه سي. هغه څه چې دوی کوم فرمایشات ورکوي دا فقط د خلکو سترګو کې د خاورو اچول او د دنه اضافه څه نشته. تاسو وګورئ کوم دغه اوس مهال کې د امریکې د نن هم د افغانستان د رواني سولې پروسې په اړه ځینې ضد ناقض موضوعات روان دي. په یو طرف کې د ترامپ اداره چې خپل وروستیو شپو ورځو کې ده دوی کوشش د دې کې چې دغه کار چې پیل کړی و بل اخره کریډیټ هم دوه ته ورسیږي او بل اخره هغه صورتي چې پاتې دي په دغه کې یو ملموسه نتیجه د خبرو اترو څخه ترلاسه کړي. همدغه دی چې خلیلزاد ډیر کوششونه د دې کې چې دغه موضوع په نحوه خپل کنټرول کې وساتي او دا موضوع ته ګرانډي ټوب ورکی تر سو یو نتیجې ته ورسیږي. اما له بل پلوه سره لدې چې بایدن تر اوسه رسمي کار نه دی پیل کړی خو هغه ځینې موضوعات تر پوښتنې لاندې راولي او حتی تر دې ویل دي چې خپل دغه
ښاغلی احمد صاحب فکر نه کوي چې د افغان دولت دا ډول وړاندیزونه چې یو ناڅاپه غواړي چې د سولې خبرې دي د نن په افغانستان کې وشي همدغه هڅه ده چې دوی غواړي پروسه یو څه وګده شي او په اصطلاح لږ تر لږه تاسو چې ویل د بایډن دورې ته ور داخله شي څو دوی په فکر باندې یو څه برلاسي ووسي.
زما هدف همدغه دی، همدغه خبرې ته وساتلم. نو په دغه یو اساس حالت کې د ولسمشر غني له خوا دغه یو وړاندیز چې د دینه په خوا خپل د ملي امنیت شورا مشر هم دغه خبره کړې و چې موږ په دې فکر کوو چې دغه باسیا خبرې د افغانستان د نن تر سره شي. دا هغه یو فرمایش دی چې د طالبان لوري به په ډېر اسانۍ سره نه منل کېږي، چې بل اخر په دې حقیقت باندې افغان حکومت هم پوهېږي چې دغه یو څه په اسانه نه کېږي. خو په ټوله کې به لاسته راوړنه همدغه وي چې دغه موضوع به لا اوږده شي او کومې نتیجې ته به متاسفانه چې نه رسېږي.
ډیره مننه مقدس احمدزی، مننه کوو چې را سره یو ځای شوي. تاسو راته ووایي چې د تاسو فکر باندې په افغانستان کې د ننه د سولې د خبرو وړاندیز څومره پر وخت او پر ځای دی او ممکن دی؟
سلام تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما په نظر په داسې یو اساس وخت کې سره لدې چې جګړې شدت په افغانستان کې پیدا کړی د طالب لوري هم د داعش لوري په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. له یو پلوه که وګورو دا ډول وړاندیز د دې له نظره چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي چې د سولې د مذاکراتو امنیت دلته وساتي کېدلی شي یا نه، زه فکر کوم چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ډېرو لویو لویو غونډو له ډېرو مهمو غونډو او ناستو په خپل وخت سره موږ ته معلوم شوي دي ثابته کړې ده چې ساتنه کوي سي او کېدلی شي چې د سولې مذاکرات په یو امن فضا کې په افغانستان کې شروع سي او که چیرې دغه وړاندیزو منل سي. خو له بله پلوه که د وخت له مخې وګورو که چیرې دغه وړاندیز چې افغان حکومت کړی ده چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې دوام وکړي، زما په نظر باندې دا به طولانی سي، دا به وخت واخلي. څومره چې د سولې مذاکرات ځنډیږي او د سولې مذاکرات ادامه پیدا کوي جنگ شدت زیاتیږي او د جنگ شدت سره دواړه لوري تلفات ورکوي او د سولې په مذاکراتو باندې مستقیما دا اغیز کوي چې ممکنه ده چې د مذاکرات او د دوام او د جنگ د شدت دیواله یغه د دوه کوم توافق چې ده کېده چې هغه ماته
مننه اغلی احمد زیدی موضوع باندې هم وروسته بحث کوو در ترازو په دې چې د تاوتریخوالي شدت به څومره اغیز ولري د سولې په خبرو مننه کوو. له کندهار څخه را سره د سولې د هڅو یوه فعاله ډاکټره عزیزه وطنوال یو ځای شوې ده. میرمن وطنوال مننه کوو چې خبرونې سره یو ځای شوي. په پاکستان کې چې کله په وروستیو کې د طالبانو هیئت په اسلام آباد کې د عمران خان سره وکتل، د عمران خان دفتر په یوه خبرپاڼه کې وویل چې په دې لیدنه کې عمران خان وسنۍ کم فرصت چې د سولې لپاره رامنځته شوی د افغانستان لپاره تاریخي فرصت وباله او په افغان مشرانو یې ټینګار وکړ چې له دې فرصت نه استفاده وکړي. تاسو راته دا ووایئ چې واقعا دغه کوم فرصت چې دی، دا کومې هڅې چې کومې نقطې ته رسېدلې دي، دا واقعا یو تاریخي فرصت دی او کېدلی شي چې په افغانستان کې ترې ګټه واخیستل شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ساتي صاحب، تاسو ته اجمل انګ، تاسو ته ټولو همکارانو ته او د پروګرام ګډونوالو او ټول افغانانو چې په نړۍ کې خواره واري دي سلامونه او درنښت. سوله هغه څه دي چې موږ ټول افغانان یې غواړو او ورته تږي یو، چې یوه ورځ حتی یو ساعت هم تېرېږي موږ ته داسې ایسي چې دا ډېر اوږد دی. وایي د سولې پروسه دومره اسانه هم نه ده چې په یوه هفته دوه هفتو میاشت حتی کال کې درسې توافق ته ورسېږي. سولې خپله پروسه پی کوي. تاسو ولیدل چې تقریبا درې میاشتې یوازې د اجنډا تشکل ونیولې، نو دا پروسه مغلقه ده، لوړې ژورې به پیدا شي، تفیګانې به په دې کې واخیستل شي، یا رخصتیانې په دې کې واخیستل شي، مصلحتونه به وشي. هغه څه چې دې ته فرصت خطاب کېږي، زما په نظر هم دا یو فرصت دی. که څه هم زه د ښاغلي زلمی خلیلزاده هڅې ته ډېر مشکوک ده بل سره ګورم، هغه زموږ سره دوه مخي سیاست کوي، د افغانانو په زموږ د حکومت او ولس مقابل کې رښتینی قدمونه نه ږدي.
ډېره مننه، ډېره مننه میرمن وطنوال.
بخښنه غواړم
مهرباني،
زه په دا خبره پراخم د پاکستان په حق له چا خبرې چې دي کې زه اعتماد نه لرم. ولی فرصت دی، دا موقع فرصت دی چې موږ باید استفاده ځین وکړو او د سولې خبرو ته په هر ډول کېږي ادامه ورکړو. او پیشنهاد په افغانستان، یعنی د افغانستان په داخل کې او سولې مذاکراتو ته موقع برابرول زما د زړه هیله ده. او دا ما پروسه کال د دې په کانفرنس کې هم دا یادونه کړې ده، دا طالبان براسي و په ګوري د نږدې څخه چې موږ څنګه د جنگ کړی شو، دوی به او د خپل لفظ وایي چې څنګه کړیږي، څنګه زحمتونه پکې کوي، موږ دې په لوی درهم وبکېږي او وسولې ته آماده.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بیرته راستنیږو یاسر احمد زای، د تاسو نظر په دې اړه او رو تاسو د میرمن وطنوال په څرګندونو کې دوه ټکي تخای متوجي شوی چې یو دی ول چې د غزلمی خلیلزاد پر هڅو باندې د باور نه لري، او دویم دا ول چې همدارنګا د پاکستان په هڅو هم بې اعتماد ده. کلن جواب راکې د دې دوه مسلو په اړه. اسلام آباد د افغانستان په سولې کې څومره رول لري، په خصوصا په دې تناظر کې چې تازه د طالبانو هیئت هم د سلام مشورو لپاره ورغلی وو، او د زلمی خلیلزاد ونډه او رول څه ډول ارزوي؟ مهرباني.
متاسفانه چې یو تریخ حقیقت دی چې پاکستان د افغانستان په سوله کې غټ رول لري، خو متاسفانه هیڅکله د افغانستان په نفع هغه رول نه دی لوبولی. همیشه یې ځکه تاسو اوس وګورئ د دغه وروستي وقفې نه دا ښکارېږي چې دغه سوله په نحو یو ډیالوګ دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. دا چې لوبغاړي څوک دي او څوک دغه خبرې اترې د اجنډا له مخې د الفاظو په شکل راولي، دا یو بیل بحث دی. اما په مجموع کې اجنډا دلته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سوله ده. هغه فرمایشات چې پاکستان لري
به یو چالو لوري الته استوي او بل اخره ترسو اگر خپل منافع تامین کاندي نه د افغانستان سوله کده افغانستان سوله په اړه دوی راغندګامونه اخیستوي متاسفانه چې دغه پروسه به دغه عمر اوږدو ته نه رسیدي او څنګه بیا کوم حامی چې د پاکستان د پردې تر شا هغه امریکا ده هغه سي چې په کار و چې پاکستان ته د بار بار وادو او پلمو سره سره چې پاکستان وادي وکړي دروغجنې وادي وکړي او متاسفانه عملي نه کړي د افغانستان د سولې په برخه کې دا لومړی ځل نه دی بار بار دا خبره تکرار شوې ده حتی لیکلي اسناد لرو اما هغه ونه کړه خو تر څنګه امریکا متاسفانه د یو ستراتیژیک پارتنر په شکل له افغانستان سره دغه همکاري ونه کړه او په پاکستان یې هغه څه چې په کارو فشار وارد نه کړه او پات شو د خلیلزاد موضوع خلیلزاد سره له دې چې افغاني ولس لري اما دته هم د امریکې منافع په لوړه کې مهم دي هغه د امریکې لپاره کار کوي د خلیلزاد غټه صحوه او یا په مجموع کې دغه اجنډا غټه صحوه همدغه و چې په لومړي سال کې افغانستان په دغه موضوع کې دغه مثلث دی او فعال عضو یا عضل په شکل داخل نه و په دې موضوعات کې خلیلزاد په خپل سر د دواړو اړخونو نه په نحوه لابیګری کوله چې هم افغانستان لپاره کار وکړي او هم پاکستان لپاره او حتی زموږ ولسمشر ته دغه خبرې چې څنګه په کار وي د یو درېنګړي شخص لخوا رسېدلې نو په هغسې حالت کې خلیلزاد له افغانستان سره غټه جفا وکړه چې په هغه خبرو اترو کې چې لس پړاوه رسمي او څو پړاوه غیر رسمي له طالبانو سره درلوده افغان حکومت یا په مجموع کې د افغانانو استازیتوب متاسفانه هغلته صفر و نو اوس هم خلیلزاد کوشش د دې کوي چې هغه د ملامتۍ پېټه چې په د باندې دی په نحوي کوشش د دې کوي چې اولا سره وړنه د عقل ته ولري
مننه احمد صاحب
چې د بایدن اداره راځي دغه هر څه له لاسه دي
مننه احمد صاحب که څه هم پاکستانی چارواکي وخت په وخت ټینګار کوي چې د افغانستان په جګړه کې دوی د طالبانو هڅې چې افغان حکومت وایي هڅې ملاتړ نه کوي دوی وایي چې په وسلوالو طالبانو نفوذ او اغیز لري خو دا نفوذ او اغیز دومره نه دی چې دوی یې کنټرول کړی شي البته دا د هغوی خبره ده په دې موضوع باندې به هم بحث کوو د زلمی خلیلزاد په رول او همدارنګه په شو پرمختګونو به هم غږیږو خو یو شی چې د تیر یو کال کې ډیر محسوس و د سولې د خبرو ترڅنګ هغه دا و چې په داسې حال کې چې د سولې په خبرو کې مختلفو پړاوونو خلکو ته هیله مندۍ راوړلې خو ترڅنګ یې د تاوتریخوالي او جګړو دوام او بیرته دغه هیله مندۍ په نهیلیو بدلولې مقدس احمدزی تاسو راته دا وایي چې په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د تاوتریخوالي شدت څومره وو او د تاسو فکر باندې دا ډول تاوتریخوالي په سوله باندې شته باور څومره زیانمنولی شي
زما په نظر باندې دا خو ټولو ته معلومه ده چې په تیرو څو میاشتو کې د جنگ شدت ډېر سو تاوتریخوالي ډېر سو د طالبانو لوري د دې لپاره چې په افغان پلاوي افغان حکومت باندې فشار راوړي تر څو د هغوی غوښتنې چې د سولې په مذاکراتو کې لري هغه ورباندې ومني چې د هغې یوه لاره دوی د تاوتریخوالي ډېرواله یا د جنګ شدت هغه کړی چې جنګ ته لا هم ادامه ورکوي او نه یوازې دا چې اوربند به نه کوي بلکې تاوتریخوالی به ډېرېږي زما په نظر باندې په دې وخت کې چې اوس مذاکرات شروع دي په دې وخت کې باید طالب ځان ته لابي کړي وای دا لابي باید نه یوازې د افغانستان په سطحه باید په نړیواله سطحه ځان ته کړي وای چې هغه دوی ته ګټه کوله زما نظر دا دی چې هغه د اوربند کولو د تاوتریخوالي کموالی ورکم و چې دوی باید په دې وخت کې د دې لپاره چې د افغانانو اعتماد او یا د نړیوالو اعتماد لاسته راوړي او د باور فضا رامنځته کړي نو دا یوه ښه لاره وه چې دوی ورکم کړی وای او د جنګ شدت یې کم کړی وای یا یې اوربند کړی وای نو د اوربند نه کول د جنګ شدت او د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې پروسه مخامخ زیانمنوي او د سولې په خبرو اترو باندې هغه کومه د فضا چې ده هغه له منځه وړي او
ډېره مننه
باور فضا ماتېږي له منځه ځي
مننه اغلی احمد زی تاسو ته بیا امرازو وروسته بزله احمد زی صاحب نام دا و پختم چې طالبان لکه تاسو چې ویل چې کولای شول چې اوربند اور کام او د تاوتریخوالي راکمولي د خلکو سره د اعتماد جوړول دی وی هڅه په توګه کارولې و ولي و نه کارول خو تر هغه مخکې زم ډاکټر عزیزه وطنوال ته مېرمن وطنوال تاسو را ته دا وایي چې پاکستان ته په وروستیو کې چې کله وقفه راغله د دوحې په مذاکراتو کې د طالبانو هیئت سفر وکړ، افغان هیئت کابل ته راغی او د طالبانو هیئت اسلام آباد ته ولاړ. دا که څه هم ځینو خلکو داسې وګڼله چې طالبان کولی شي چې د سیمې د هیوادونو سره د خپلو عادي تګ راتګ او ناستو ولاړو په لړ کې یو سفر وي، خو ځینو یو ډول سمبولیک انتقاد هم پې وکړ. مخکې د ښاغلي احمدزي په خبرو کې هم دا وا چې وښاول اسلام آباد ته، اسلام آباد څومره رول لري په طالبانو، اسلام آباد څومره اغېز لري. تاسو راته دا ووایئ چې اسلام آباد ته د طالب مشرانو وروستی سفر اول ته د پاکستانی چارواکو سره لیدنې کتنې د سولې لپاره، د افغان سولې لپاره څه لرلی شي؟
محترمه، د پاکستان تاثیر او د دې وعدې چې په افغان ولس کې ورکوي، دا په داسې حال کې موږ ته تجربه سوه د څلوېښت کاله جنګ کې د دې فعال مستقیم او غیر مستقیم رول و ټول ته تر مرګ ښکاره دی. زه به دا ووایم چې موږ د ګاونډیانو سره د جنګ علاقه نه لرو، ښوولې موږ ګاونډیان نه شو بدلولی. پاکستان موږ تر ټولو غټ سرحد ورسره شریک دی، ایران دغه رقم، نو موږ د ګاونډیانو لاسوهنه نه غواړو. او دا د ټول څلوېښت کاله دا ګاونډیانو دغه لاسوهنه کړې دي او د جنګ اور چې لمنه وهلې ده او چیلې پر اچولې دي. رالو دې ته چې د دې د پیلي سفر د طالبانو، زه به طالبانو ته ووایم چې تاسې هم دې خطاباسي تاسو وګورئ. د سلام عبدالسلام ضعیف چې د افغانستان سفیر و، د طالبانو سفیر و پاکستان کې، په څومره بې عزتي دې ونیوي او ګانتانامو ته واستوئ. نو دا ټول هغه هڅې دي چې د امریکا دغه مثلث چې تشکیل کړي دي، امریکا پاکستان طالبان د دې تر غاړې خبرې کېږي، خپل پلانونه تدبیر کوي. زه هیڅ ودې ته خوشبینه نه یم. ولس یې ډېر پر ماکران دي، ولې خو د پاکستان نظامي حکومت متاسفانه چې زموږ د ولس، زموږ د هېواد، زموږ د خاورې پیشرفت ترقي هیڅ وخت نه غوښتې ده او نه په وعدو باندې زه اعتماد کولی.
ډېره زیاته مننه. مننه یاسر احمد زای، تاسو ته بیرته راستنیږو. مخکې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ، مهرباني.
زه دا یو خبره باید دغه کوم، طالبان چې مسکره ته ان ټولار شي چې د ډیرو فاملونو علاقه دي، علاقه ژوند کوي، راځي چې خپل فاملونو دي افغان تاسو ته انتقال کوي، راځي چې دلته زموږ ټول د زموږ اولاد وي. وي د سولې پروسه کدلته ادامه ورکړو، د مذاکرات ډیر خوشي دي. مخته پاکستان مؤسسه دي، ولې نه غواړو چې افغانستان د پنځمه کړه او هم دا جنګ د سپین بیرغ څخه په تور بیرغ بدل شي. محترم، دا ما ته داسې بریښي چې د خلیلزاد هغه تړون چې دوی په فبروري په میاشت کې وکړي او دې مادې زموږ د حکومت څخه پټې دي او داسې ویلي کېږي چې دا بیا وروسته افشا کېږي. زه په دغه ډېرېږم چې داسې نسي چې د طالبانو سپین بیرغ بیا په تور بدل شي او یا هم افغانستان د دوی پنځمه صوبه شي.
ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. رازو بیرته یاسر احمد زای، تاسو راته دا وایي چې مخکې د اغلی وطنوال خبرې هم واوریدي او د مقدس احمد زای خبرې مو هم واوریدلې. په دغه وقفه کې یو ځل بیا د وربند او ورکم په اړه هغه غوښتنې چې هم نړیوالو سازمانونو کړي، هم عام افغانانو کړي دي، هم د سیمې هیوادونو کړي دي، زیاتې شولې. خلک په دې هیله دي چې د خبرو بل دور چې پیلېږي لږ تر لږه که وربند نه وي نو له ورکم سره به وي. فکر کوي طالبان ولې دغه د وربند یا تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې همیشه په یو دفاعي دریس کې دي، د سولې په برخه کې دوی سره دا څه مرسته کولی شي او ولې هڅې نه کاروي چې لکه مخکې چې اغلی احمدزی وویل چې دوی کولی شي د اعتماد لپاره د افغانانو سره د راشه درشه له هغه کسانو سره چې حد اقل په دې څو کلونو کې یو څه واټن پیدا شوی دی د نږدې کېدو په خاطر باندې کولی شي چې ورکمه وربند یوې وسیلې په توګه وکاروي.
یقینا چې دغه کار نه تنها د نن افغانستان کې به د خلکو په منځ کې د طالبانو محبوبیت زیات کړي، بلکې په نړیوال
لکه چه هم د دوی محبوبیت زیات کی او هغه غوښتنې چې په اصطلاح دغه دیالوګ څخه دوی په اخر کې لري هغه غوښتنه تب هم په ډیر اسانه سره ورسیږي. اما دلته یو غټ مشکل دا دی چې طالبان تروسه د دغه موضوع څخه هغه تعریف لا نه دی ترلاسه کړی چې کچیرې د دوی سره موضوع دا ده کچیرې جنگ وونه کې نو یګانه هغه د فورس پوینټ هم دغه دی یا د قوت ټکی هم دغه دی چې دوی جنگ کوي او په نتیجه کې د دوی خبر او یا فرمایشات منل کیږي. اما نه، هسې هم نه ده. سره له دې چې بار بار په دغه اورکام او اوربند موضوعاتو باندې میاشتې تېرې شوې په دې خبرو اترو کې، اما تر اوسه موږ یو ستاندرد او د دواړو خوا یو منل شوې اجنډا ته ونه رسېدو چې بالاخره دغه موضوعات په دې خبرو اترو کې صحیح کرښي او دغه موضوعات د بحث وړ دي. مون تر اوسه پورې هم یو خو متاسفانه چې هغه ټولګه چې د افغانستان څخه هم تللې ده فقط هلته خپل وخت تېروي او معیشت کوي. د دې نه
ښاغلی احمد صاحب، ما غوښتل د همدې ټولګې په اړه درنه وپوښتم. دغه د افغانستان د هیئت د پاکستان ته د طالبانو د هیئت په سفر وغږېدو، افغانستان ته هم افغان هیئت راغلی و، د دغه هیئت ترکیب او د دوی لیدنې کتنې څه ډول ارزوئ؟ لنډ ځواب راکړئ، د موږ وخت په کمېدو دی.
متاسفانه ما د پخوانه هم رسنیو سره دغه موضوع ته د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په دغه موضوع باندې کار شروع کړی چې ختمېدو کې دی چې دغه هیئت ته د اقل پېژندنه واقعي پېژندنه خلکو ته د افغانستان وشي چې دا خپل هر یوې څومره په مشکلاتو کې ښکېل دي، څومره په جرایمو کې ښکېل دي، تر کومې کچې د افغانستان د سولې څخه دوی یو واقعي تعریف ته رسېدلي دي او تر کومې کچې د افغانستان سوله دوی ته مهمه ده. ځکه دلته یو کړی داسې خلک هم شته چې د افغانستان د سولې نه په جنګ کې دوی ته منافع ډېرې دي او هغوی نه غواړي هغه خپل شخصي منافع د دې ملي منافع ولڅخه قرباني کړي. نو غټ مشکل هم دغه دی چې موږ یو خلو بیګر نه لرو، موږ یو داسې ډله نه لرو چې یو واحد نظر کوي. متاسفانه چې هغلته په زغرده ودرېږي او د موضوع
ډېره مننه.
نو غټ مشکل زموږ متاسفانه هم دغه ده چې هغه څوک چې موږ موضوعات هلته منعکس کوي رفلت کوي هغه تر اوسه په هغه کټګوري کې نشته چې په حساب یې کړو.
ډېره زیاته مننه. تاسو احمد زئی، تاسو راته دا وایئ چې د تاسو فکر باندې د افغانستان دولت په دغه مرکچی پلاوی چې دوی لري په وروستیو کې کابل کې هم دې لیدنې کتنې دوام لري، څومره د دوی له چمتووالو ښکاري چې افغان دولت سولې ته ژمن دولت دی او د سولې لپاره یو واحد دریځ لري؟
زما په نظر باندې دغه پلاوی چې راغلی ده تر اوسه پورې هغه دوی هغه څه چې هلته د مذاکراتو په تر اوسه په دوام کې چې تر اوسه پورې مذاکراتو دوام لره هغه ټکي او هغه خبرې چې باید له ولس سره شریکې شوې وای تر دا مهاله هغه خبرې له ولس سره نه دي شریکې کړې او دا د اندېښنې خبره ده. خو د دوی ناستې له سیاسي جهتونو سره، له سیاسي مشرانو سره، نور ټولنو سره د دوی ناستې ولاړې دوام کوي. لکه څنګه چې بیګا د مصالحه علي شورا وویلي چې پرون تیره ورځ چې دوی د مذاکراتو د بیا د پایل لپاره په ټاکلې نیټه باندې پوره چمتووالی لري، آماده دي. خو یوازینی نیوکه په دغه پلاوی د افغان حکومت په پلاوی ده. کله چې په پلاوی کې مشکلات نو هغه به څه ډول د افغانستان هغه غوښتنې چې دي هلته منعکس کړي. په دغه پلاوی کې ځینې غړي په حزبي راغلي دي، ځینې په پېژندنو راغلي دي، هغه خلک چې په رښتیا جنګ ځپلي دي، هغه خلک چې په رښتیا د افغانستان وارثین دي او هغه څوک چې په رښتیا سره د دې جنگ نستلی دي او د جنگ د بندېدو لپاره یو معلوم دریځ لري او معلوم پیغام له ځان سره لري. دغه خلک د سولې په مذاکراتو کې نه دي نیول شوي. نو معلومه چې د دوی دریځ د افغانستان لپاره د جنگ د
بندېدو لپاره ډېره مننه. وروستۍ خبرې د میرمن عزیزه وطنوال ناورو، تاسو راته دا وایئ چې په 15 جنوري د خبرو فایل ته څومره هیله مندي او څه فکر کوئ چې په کومو مسلو باید په 15 د جنوري د دواړو لورو ترمنځ سمدستي بحثونه پیل شي؟ مهرباني.
محترم، د جنوري د 15 څخه زموږ د ټولو افغانانو توقع یو کلي او سرتاسري اوربند دی. افغان ولس ډېر کړېدلی دی، ډېر زوړېدلی دی. هغه فشار چې د جنگ د لارې څخه طالبان فکر کوي چې موږ پر دولت راوستلی سو ښه به دا وي چې اوربان اعلان کړي او مرسته ځان سره ملګري کړي. ځکه دا فعلاً په کندهار کې تاسې اوري چې په ارغنداو د ټوله تقریبا د کندهار درې څلور ولسوالۍ هغه تعمیر په لاس کې د دولت نور ګرده د جنگ ساحه اعلان شوې ده. ولسونو وشاته کوچ راکړی دي. خلک در بدر دي تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي، نه څښلو اوبه لري، نه دوا شته، نه تعلیم شته، نه مکتب شته، هیڅ شی نه لري. نو په دا ځای دوی په یو ارامه فضا کې ژوند کوي.
ډېره زیاته ډېره زیاته مننه. په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی، او په کندهار کې د سولې د هڅو یو فعال ډاکټر عزیزه وطنوال.